په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې. السلام علیکم او سهار مو نیکمرغه. دروژې طاعتونه او عبادتونه مو قبول. د ازادي رادیو د خبرونه پیلو چې نیم ساعته خبری مجلده. نن دوشنبه ده، دوری حمل میاشتې شلمه، د اپریل 8مه. په پیل کې د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کیږي. د شوزو خود جوش حرکت د دغه غورزنګ د غړي منیجی صدیقی د خوشی کېدو خبر تایید کړ. د دغه حرکت یوې مسؤولې لیلا بسیم تیر شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې منیجی صدیقی د طالبانو له بنده خوشی سوې ده. منیجی صدیقی د 2023 میلادي کال د اکتوبر له 9مې د طالبانو په بند کې و چې د دغه خوځښ د ادعاو له مخې هغه د نورو تورونو تر څنګ د طالبانو حکومت د مشر ملا هیبت الله اخندزاده د عکس د سوځولو په تور په یو نیم کال بند محکومه سوې وه. طالبانو تیر اونۍ د منیجی صدیقی یو ویډیو خپره کړه چې ظاهرا هغې پکې د شکنجه کېدو خبرونه رد کړي وو. دا معلومه نه وه چې دغه ویډیو تر کومو شرایطو لاندې ثبت شوې وه. ایراني رسنیو پرون راپور ورکړه چې د ملک زرنج ترمنځ سرحدي دروازه بیرته د ټرافیکو پر مخ پرانیستل سوه. په نیمروز کې دغه لار تیره پنجشنبه د افغان موټر چلوونکو او ایراني سرحدي ساتونکو ترمنځ تر لفظي شخړې وروسته تړل سوې وه. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې دغه لاره پرون سهار د ایراني چارواکو د هڅو په نتیجه کې بیرته پرانیستل سوه او د تجارتي مالونو لیږد رالیږد ورباندې روان دی. تر اسلام کلا وروسته د ملک زرنج سرحدي دروازه د افغانستان او ایران ترمنځ له مهمو لارو ګڼل کیږي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د دوی په پرونۍ غونډه کې د ایران له چابهار بندر پر لاشي استفادې ټینګار وسو. د دغه وزارت د اعلامیې له مخې د دوی په پرونۍ غونډه کې د افغانستان د سوداګرۍ لپاره د بدیلو لارو پر لټولو بحث وسو. وړاندې راغلي چې د سوداګرۍ لپاره د بدیلو لارو د پیدا کولو هدف د نورو لارو او بندرونو تړل نه دي. که څه هم په دې اعلامیه کې له پاکستان سره په سوداګرۍ کې د ستونزو یادونه نه ده سوې، خو اسلام آباد وخت نا وخت په یوه او بله پلمه خپلې لارې د افغانستان د مالونو پر مخ تړلې او افغان سوداګرو ته سخت زیانونه اړولې دي. په وروستوي کې افغان تجارانو د ایران له چابهار او عباس بندرونو د مالونو لیږد رالیږد زیات کړی دی. د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي د روان 2023 میلادي کال له پیله د دوی ټیمونو په افغانستان کې زیانګالو کسانو ته د څه باندې 140,000 روغتیایي مشورو زمینه برابره کړې ده. د دې سازمان د افغانستان څنګه پرون په خپل ایکس شبکه کې د اپریل د 8مې یا د روغتیا نړیوالې ورځې په مناسبت لیکلي چې دوی هره ورځ په افغانستان کې بې ځایه سویو، ستنو سویو او کوربه پرګنو ته روغتیایي خدمات، د رواني روغتیا او ملاتړ خدمات برابروي. د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې خلک شکایت لري چې روغتیایي او د رواني روغتیا نور خدمات ورته نه برابرېږي. د اسرائیل پوځ وایي چې د غزې تړانګې په جنوب کې له تر ټولو لوی شر خان یونس څخه خپل ځواکونه ایستلي. د دغه هیواد دفاعي ځواکونو پرون یکشنبه ویلي د دوی د کومانډو اتیایمې فرقې په خان یونس کې خپل ماموریت بشپړ کړ او نورو عملیاتو ته د چمتووالي لپاره له غزې تړانګې وتلې ده. د اسرائیل دفاعي ځواکونه وایي د دوی د پام وړ شمیر پوځیان لا هم په غزې تړانګې کې په پوځي عملیاتو بوخت دي. دله څرګنده نه ده چې له خان یونس د اسرائیل د کومانډو ځواکونو وتل د غزې د جګړې لپاره د اسرائیل په ستراتیژي کې کوم بدلون دی او که د مصر پورې ته څیرمه په رف حشار کې احتمالي عملیاتو ته ځان چمتو کوي. د تونس ساحلي ساتونکو پرون خبر ورکړ چې د 1300 پناه غوښتونکو مړی له اوبو ایستلی. د دغه هیواد ملي ګارد پرون یکشنبه وویل چې په مدیترانې سمندرګي کې د څو نورو پیښو له کبله 1800 وشپېته نور پناه غوښتونکي ژغورلي. د هوا له ښه کېدو سره له تونس څخه د ایټالیا د سواحلو پر لوري د پناه غوښتونکو د کښتیو تګ زیات سوی دی. خبرونه مو د سهار د 15 بجو په نیم ساعته خبری منجله کې واوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل زموږ پر وی پانه ولولی azadiradio.com یا هم azadiradio.org ته ورسی. ورزو د دې خبری منجله د خبری راپورونو برخه ته. د نجونو د زده کړو ملي کمپاین وایي د طالبانو مشرتابه ته جرګه ورلیږي چې د نجونو تعلیم ته اجازه ورکړي. له تعلیم بې برخې سوي نجونې وایي
نو تروسه زه په کور کې یم او ډېر بد اغېز یې په ما کړی او چې دا مکتبونه یې بند کړ، ژوند یې بیخي را تنګ کړ.
د افغانستان او ایران د ښځو د حقونو ځینو فعالانو د هغه څه په اړه چې دوی جنسیتي اپارتاید بولي مبارزه پیل کړې ده. په یو مفصل راپور کې مو په افغانستان کې د قوانینو ترمنځ تناقضات ته کتنه کړې ده.
په افغانستان کې دا اوس تصویر نه چې اساسي قانون وجود نه لري، بنان په ډېر طبیعي ډول د قوانینو تناقض رامنځته کیږي.
په غزه کې د وروستیو تحولاتو حال درکوو. د اسرائیل صدر اعظم وایي په غزه کې لبریا یو ګام فاصله لري. دا خبری مجله تر 15 بجو دوام کوي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شرغلاست. ازادي رادیو ته غواژیست ورځو د راپورونو برخه ته. د نجونو د زده کړو ملي کمپاین مشرتابه وایي دوی به له خنډونو او مخالفتونو سره سره د نجونو د تعلیم لپاره خپل کمپاین ته دوام ورکوي. طالبانو تر اوسه د نجونو او ښځو پر تعلیم او تحصیل خپل لګول سوي محدودیتونه لري کړي نه دي. دغه کمپاین مشران وایي دوی تمه درلوده چې د نوي تعلیمي کال له پیل سره به په افغانستان کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم او د لوړو زده کړو زمینه برابره سي. دغه کمپاین د تیر کال په چنګاښ میاشت کې پیل شوی. په ټولنیزو شبکو کې بحثونه جوړوي او اوسني حاکمان دې ته هڅوي چې نجونو ته د تعلیم او تحصیل اجازه ورکړي. تفصیل له اسمت څاروان.
د نجونو د زده کړو ملي کمپاین مشرتابه وایي دوی په افغانستان کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو د پرانستلو په اړه خپلو هڅو ته له مخالفتونو سره سره دوام ورکوي. که څه هم له طالبانو په نړیواله کچه غوښتنې شوي چې د نجونو پر تعلیم او تحصیل لګول شوي محدودیتونه لرې کړي، خو دوی لا هم خپل دریز نرم کړی نه دی. د نجونو د زده کړو ملي کمپاین د مشرتابه پلاوي غړي محمود حنیف علي کوزي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هڅه کوي د طالبانو لوړ رتبه چارواکو ته په دې اړه جرګه ورولي شي.
کوششونه روان دي چې هم د حاکم نظام سره هم ناسته وسي، جرګه ورته ولیږل سي، تر څو پورې دغه ناورین ته د پای ټکی کېښودل سي. او که چېرته طالبان د ملت د غوښتنې طلبی کونوي، نو دا به ډېر ناوړه پایلې ولري. ملت به راپورته سي د نظام په وړاندې، نظام به بې ثباته سي، بالاخره به افغانستان به یو ځل بیا یو ناورین ته ولویږي، یو بې ثباتۍ ته به ولیږي، کورنۍ جنګ ته به لار هواره سي.
د نجونو د زده کړو ملي کمپاین د 1402 لمریز کال د سرطان له میاشتې پیل شوی چې په ټولنیزو شبکو او نورو پلیټ فارمونو کې د نجونو د تعلیم پر اهمیت بحثونه جوړوي او اوسني حاکمان دې ته هڅوي چې نجونو ته د زده کړو او تعلیم اجازه ورکړي. د طالبانو تر واکمنۍ لاندې یو بل تعلیمي کال هم شل ورځې مخکې پیل شو، خو نجونو ته لا هم تر شپږم ټولګي پورته د نورو زده کړو او په پوهنتونونو کې د لوړو زده کړو اجازه نشته. بشرا د کابل اوسیدونکې ده. دا وایي چې په میلیونونو نجونې په افغانستان کې په مایوسوونکو شرایطو کې اوسي.
مکتبونه نسته، دا دریم کال دغه دراغې مکتب درک نه لري. زه خپل نه هم صنف کې ولم، په مونږ چې طالبان راغله سکولونه بند شو، نو تر اوسه زه په کور کې یم او ډېر بد اغېز یې په ما کړی او چې دا مکتبونه بند کړ، ژوند بیخي را تنګ کړ.
یو بل زده کوونکی چې نغواړي نومې واخیستل شي وایي په افغانستان کې خلکو هیلي درلودې چې په نوي تعلیمي کال کې به نجونو ته هم د زده کړو اجازه ورکړل شي، خو دا هیلي همداسې هیلي پاتې شوې.
ما ټول په دې ان باندې وایي چې په نوي تعلیمي کال کې به د نجونو پر مخ د زده کړو دروازې پرانستل شي. د نجونو هیلي همداسې هیلي پاتې سولې له بده مرغه چې د نجونو پر مخ باندې د ښوونځي دروازې بند پاتې سولې او خلاصې نشولې.
د نجونو د زده کړې د ملي کمپاین په وار وار د اسلامي هیوادونو له سازمان او د اسلامي نړۍ له مخکښو دینی عالمانو غوښتنه کړې چې هر څومره ژر چې کېدای شي د افغانستان اوسني واکمنان په دې قانع کړي چې له زده کړو څخه د نجونو محرومول نه یوازې د اسلامي امت په خیر نه دي، بلکې د نړۍ په کچه د اسلام په اړه یو ناسم تصویر او پوهاوی رامنځته کوي. د دې کمپاین تنظیمونکو همداراز له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې د نجونو د تعلیم ملاتړ ته دوام ورکړي او داسې لارې چارې غوره کړي چې د افغانستان ملي ګټې او ولس پکې زیانمن نشي، خو چارواکي دې ته اړ کړي چې د نجونو پر مخ د زده کړو تړلې دروازې بیرته پرانیزي. طالبانو په وار وار ویلي په افغانستان کې د نجونو د تعلیم مخالف نه دي، خو یوازې غواړي چاپیریال ورته برابر کړي. خو افغانستان په نړۍ کې یوازې نه هیواد دی چې نجونې او ښځې پکې له زده کړو منع شوي دي. لکه چې طالبانو د 2020 کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، پرنجونو او شزوې د تعلیم او تحصیل په برخه کې د محدودیتونو لګولو ترڅنګ انجونې له ورزش فعالیتونو منه کړې. شزی پارکونو او عمومي حمامونو ته نشي تللی. له محرم پرته اوږده سفرونه نشي کولای. د شزو سنگار ځایونه تړلي او په اکثرو دولتي ادارو د ملګرو ملتونو په بنسټونو په ملي او نړیوالو غیر حکومتي مؤسسو کې د دوی کار هم منع اعلان کړی دی.
ومنودل چې د نجونو د زده کړو ملي کمپاین وایي دوی به د نجونو تعلیم او تحصیل ته د اجازه ورکولو دپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي. بل خو د افغانستان او ایران د ښځو د حقونو ځینو فعالانو افغانستان او ایران کې د هغه څه په اړه چې دوی جنسیتي اپارتاید بولي د مبارزې لپاره یو ګډ حرکت جوړ کړی دی. د افغان ښځو د حقونو فعاله شکریا بارکزی چې د دغه غورځنګ غړي دی وایي چې له دې لارې دوی هڅه کوي په نړۍ کې هیڅ ښځه د ښځو او نارینه وو ترمنځ د برتري قرباني نسی. دا راپور پر همدې مسلې دی.
د افغانستان او ایران د ښځو د حقونو یو شمیر فعالانو په افغانستان او ایران کې د هغه څه په اړه چې دوی جنسیتي اپارتاید بولي د مبارزې لپاره د یو ګډ حرکت د جوړولو خبر ورکړی دی. د ایران د ښځو د حقونو وی فعالې مسیح علي نژاد د شنبې په ورځ د کاناډا په رجینا پوهنتون کې د یوې غونډې پر مهال په ایران او افغانستان کې د ښځو په وړاندې لګول شویو بندیزونو ته په اشاره سره له دغه غورځنګ سره د یو ځای کېدو غوښتنه وکړه.
لخپلو کیمرو ګټه واخلی او وای چې زه د ایران او افغانستان د خزو ونجونو ترڅنګ ولاریم. زه غواړم د دیموکراتیکو هیوادونو د مشرانو لپاره میدان محدود کړم سو دوی اوګه پوګه د جنسي اپارتاید د رسمي پیژندلو لپاره ودرېږي.
نوموړي په خپل اکسپانه کې حمله کړي د ایران او افغانستان د خزو په توګه دوی د طالبانو او د ایران د اسلامي جمهوریت په وړاندې په مبارزه کې متحد دي او هڅه کوي چې نړۍ د افراطي اسلامي ایديولوژي د خپرېدو له خطر وژغوري. د افغان خزو د حقوقو فعال شکریا بارکزی چې دغه غورځنګ غړي دوی لدی لاري دوی هڅه کوي چې په نړۍ کې هیڅ خزه د خزو او نارینه وو ترمنځ د برتري قرباني نشي. هغه ازادي رادیو ته ویل
پد د لپاره کار وکړو چې په نړیوالو قوانینو کې جنسیتي اپارتاید د جرم په توګه وپیژندل شي ترڅو په هیڅ هیواد کې هیڅ ښځه د ښځو او نارینه وو ترمنځ د خودغرضۍ جلاوالی او لوړتیا قرباني نشي.
زنانو مردان نباشن.
هم مهاله د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان وای چې جنسیتي اپارتاید پر رسمیت وپیژندل شي د ښځو پر وړاندې د تبعیض لمنځه وړلو حقونو ته د هغوی د لاسرسي او د جنسیتي برابرۍ په برخه کې به اسانتیا ورامېسته شي. ترنوم سیدی دغه ګډ حرکت رامېسته کیدو ته په اشاره سره ویل دغه پیوستون د ټولنیزو او حقوقي بدلونونو په لاره کې د ښځو د ځواک په پیاوړتیا کې اغیزمن تمامیدای شي.
مبارزه زنان ایران
و جنسیتي تبعیض لمنځه وړلو لپاره د افغانستان د خزو ترڅنګ د ایران او نورو هیوادونو د خزو مبارزه د خزو د پیوستون او یووالي خود نه کوي. دغه پیوستون او همکاري د ټولنیزو او حقوقي بدلونونو په لاره کې د خزو د ځواک په پیاوړتیا کې اغیزمن تمامیدلی شي.
د جنسیتي اپارتاید اصطلاح چې د جنسیت پر بنسټ د تبعیض او توپیر معنا لري په نړیوالو قوانینو کې د جرم په توګه نه دی پیژندل شوی او له همدې عمله د جزایی تعقیب په مخه د عاملونو محاکمه موجوده نه ده. خو په نړیوالو قوانینو کې د جنسیتي اپارتاید اصطلاح د شاملولو غوښتنه شوې ده. د بشري حقوقو نړیوال فدراسیون هم په دې ورستیو کې د یو پریکړه لیک په صادرولو سره د جنسیتي اپارتاید د پیژندلو کمپاین سره یو ځای شو او د افغان جنو او مېرمنو وضعیت د جنسیتي تبعیض د مثال په توګه یاد کړ. په همدې مخه د تیر کال د مارچ په میاشت کې یو کمپاین پیل شو چې په ترڅ کې په افغانستان، ایران او نورو هیوادونو کې یو شمیر ښځو د ښځو د حقونو مدافعانو او حقوق پوهانو د جندر د توهین د پیژندلو لپاره د ملګرو ملتونو لغړو هیوادونو غوښتل چې دغه کنوانسیون دی د بشریت ضد جرمونو په اړه مسوده کې شامل کړي. د 2018 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو لبیا ځل واک تر لاسه کولو وروسته طالبانو پرنجونو او خزو محدودیتونه ولګول چې لډلې د نجونو په مخ لښ پغم ټولګي پورته د خونځي او تړل پنتونونو ته د هغوی لټګ را ګرځول او په ډیری دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې د هغوی پر کار کولو بندیزونه شامل دي. د غشان دوی په سنگارتونونو کې د کار کولو لوبغالو تفریح سیمو او خزینه حمامونو ته د تک اجازه هم نه لري او پرته له محرم لري واټن سفر هم نشي کولای. خو د طالبانو حکومت تل ادعا کوي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د خزو حقونه خوندي دي، هغه څه چې ظاهرا د افغان خزو د حقونو مدافعینو او نړیوال ټولنې ته د منلو وړ نه دي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. اوسم د غزې پر وضعیت راپور. د اسرائیل صدر اعظم پرون ویل چې اسرائیل په غزې تړانګ کې لبریا سره یوازې یو ګام فاصله لري. بنیامین نتنیاهو ویلي تر هغه چې حماس ډلې د اسرائیل ټول یرغمل سوي کسان خوشي کړي نیوي اور بند به ونسي. هغه د کابینې اونیز غونډې ته د څرګندونې داسې وخت وکړي چې په مصر کې د اور بند په باب خبرې پیل سوي دي. دا هم تفصیل له سلطان محمد سرورنه.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون ټینګار وکړ چې اسرائیل په غزه تړنګ کې له بریا څخه یوازې یو ګام فاصله لري. نتنیاهو د خپل کابینې ونیزې غونډې ته په خبرو کې وویل دوی په غزه کې درنه بیا پرې کړې ده. د اسرائیل صدر اعظم خبرداري ورکړ تر هغه چې حماس ډلې د اسرائیل ټول یرغمل شوي کسان خوشی کړي نیوي کوم اوربند به ونه شي. د امریکا متحد ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. دا څرګندونې داسې وخت کې کیږي چې پرون یکشنبه د مصر په پلازمینه قاهره کې په غزه کې د اوربند ټینګښت په اړه د خبرو نوې پړاو پیل شو. اسرائیل هم په دغو خبرو کې د خپل یو هیئت د ګډون موضوع تایید کړې ده. په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د روانې جګړې پرون شپږ میاشتې پوره شوې او دا جګړه چې د فلسطینیانو د دې کلا بند شوي قلمرو د ویجاړۍ سبب شوې اومې میاشتې ته داخله شوه. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي له زیاتېدونکي نړیوال فشار سره سره به اسرائیل د غزې د توندلارې واکمنې ډلې حماس افراطي غوښتنو ته تسلیم نشي. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې لومړی حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر اوومه پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او شاوخوا 240 نور یې یرغمل کړل. په نومبر میاشت کې د هغه لنډمهاله اوربند پر مهال چې وو ورځې دوام وکړ د لسګونو فلسطینی بندیانو د خوشی کېدو په بدل کې ځینې یرغمل شوي کسان خوشی شول، خو تر سلو زیات کسان لا هم د حماس لخوا یرغمل دي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون ویلي چې په دې جګړه کې د وژل شویو فلسطینیانو شمیر 3015 او د ټپیانو شمیر 15,800 ته رسیدلی دی، خو خپلواکو سرچینو دا شمیر تایید یا رد کړی نه دی. په سیمه کې ځینو تحولاتو ته په کتو داسې اندېښنې ولاړې شوي دي چې د غزې جګړه ښایي نور هم پراخه شي. د اسرائیل صدر اعظم په عین حال کې پر ایران هم تور ولګاوه چې د خپلو نیابتي ډلو په مرسته پر اسرائیل په څو حملو کې لاس لري. وروسته له هغې چې تېره دوشنبه د سوریې په پلازمینه دمشق کې د ایران پر قونسلګری چې د ایران د سفارت تر څنګ ده په یو هوایي حمله کې د سپاهي پاسداران وغړي ووژل شول، ایران د دغې حملې د غچ اخیستو خبرداری ورکړی او دا یې د اسرائیل حمله بللې ده.
خبرونو ور اخوا
پورستوی کې د طالبانو د حکومت لښت لږ دوو چارواکو په روشانه ټکو ویل چې افغانستان د شریعت په شتون کې اساسي قانون ته اړتیا نه لري. د ازادي راډیو په دې تفصیلي راپور کې افغانستان کې د قوانینو ترمنځ تنازع او تناقض ته ژوره کتنه شوی او همدارس د مسأله راسپړل شوی چې آیا په افغانستان کې شریعت د انفاس په صورت کې بیا هم د هیواد له نړیوالو سره د تعامل لپاره وضعي قوانینو ته اړتیا لري او کنه.
په تیرو څه کم دریو کلونو کې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي ولیدل شول چې د حکومت اړوندو محکمو او قاضیانو لسګونه کسانو ته د اعدام او حبس په ګډون سزاګانې ورکړې، خو دا حکمونه په کوم اساس ورکړل شوي؟ د څارونکو په نظر نننای افغانستان چې اساسي قانون نه لري په یو قانوني تشکیرا ګرځي. د طالبانو د حکومت د عدلی سرپرست وزیر عبدالحکیم شرعی دوری په یو لسمه په کابل کې د یوې مدرسې د زده کوونکو د فراغت غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې په افغانستان کې د اساسي قانون د نشتون او د یوې قانوني تشې د موجودیت په اړه انتقادونه به بنسټ دي، ځکه د په وینا د دوی د حکومت د قوانینو بنسټ قران کریم او احادیث دي. لدې نږدې یو میاشت مخکې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په کابل کې یوې خبری غونډې ته وویل چې په افغانستان کې د اساسي قانون نشتون کوم ستونزه نه ده. هغه زیاته کړه چې شریعت جامع قانون دی او په وینا یې فقه په حکومت او نظام کې د هر وګړي دنده ټاکي. په افغانستان کې د تیرې یوې پیړۍ اساسي قوانین داسې جوړ شوي وو چې لمخې هیڅ قانون له شریعت سره په ټکر کې نشوای راتلی. د پرزیدلی جمهوری نظام د اساسي قانون په درې ماده کې راغلی وو چې په افغانستان کې هیڅ قانون نشي کولای د اسلام د سپیڅلي دین د معتقداتو او احکامو مخالف وي. خو طالبان وایي چې دوی غواړي د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې سوچه شرعي نظام پلی کړي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا د شریعت انفاز په یو هیواد کې د اساسي قانون او نورو وضعي قوانینو اړتیا له منځه وړي؟ اساسي قانون د قوانینو مور بلل کیږي او د شنونکو په باور نشټونی په فرعي قوانینو کې د تناقض باعث کیږي. په قوانینو کې تناقض څه وخت راځي؟ د کابل په هنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي په خوانی استاد نصر الله ستانگزای د قوانینو د تناقض او تنازع مسلې ته د سکتن کوي.
اساسا د قوانینو د تنازع مسأله هغه وخت کې رامنځته کیږي چې په یو هیواد کې اساسي قانون شتون ونه لري او په اساسي قانون کې د قانوني نصوصو یا د قانوني اسناد د پاره منابع نه مشخص شوي. په افغانستان کې دا اوس تاسو وینئ چې اساسي قانون وجود نه لري، بنان په ډېر طبیعي ډول د قوانینو تناقض رامنځته کیږي.
د فقهي او شرعي چارو شنونکي صلاح الدين سعيدي د طالبانو دا ادعا چې وای دوی غواړي سوچه شرعي نظام پلی کړي ننګوي او وای چې افغانستان وضعي قوانینو ته جدي اړتیا لري. د هغه په باور د اسلام په تاریخ کې بیلابیل مذاهب شته او ورسره په تیرو یو زرو څلور سوه کلونو کې بیلابیلو واکمنیو په بیلابیلو برخو کې قوانین نافذ کړي دي. نو ځکه د ښاغلي سعيدي په وینا د قوانینو د تاریخي یون ته په پام سره د طالبانو حکومت پر افغانستان له واکمنۍ وروسته باید سمدستي وضعي قوانین جوړ کړي او نافذ کړي وای.
په داسې انقلابونو کې چې د زور په واسطه باندې حاکمیت انتقالي، نوي حاکمیتونه مدبر حاکمیتونه اعلان کوي چې تیر قوانین په استثنا د هغه مواردو کې چې مونږه ملغا اعلانو نافذ دي. دا د قانونیت او د عدالت غوښتنه ده او د طالبان حکومت په دې مورد کې پاتې راغلی.
خغلی سیدی وای افغانستان اوس عملاً له یوې قانوني خلایا تشه سره مخامخ دی. په خوانی څارنواله زرکه مليار بیا که څه هم د قانون د تشه خبره تاییدوي او له طالبانو غواړي چې ژر تر ژره د هیواد نوی اساسي قانون جوړ کړي، خو دا په عین حال کې وای طالبان په جدیت سره د موجودو قوانینو د تطبیق لپاره د قوانینو د تشه نیمګړتیا ډکوي. میرمن مليار له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د دې جدیت مثالونه هم وړاندې کړل.
اوس عملاً ګورو چې په 1940 شپږم کال کې د ظاهرشاه د وخت اساسي قانون تطبیقیږي. مثلا ملي هویت ته په جمهوریت کې څوک درناوی قائل نه و، اما نن ورځ څوک دا جرأت نه لري چې ملي هویت د افغانستان د پښتون سره مواجه کړي. په هغه وخت کې د خلک به اوچت شول، بیرغ به جګ چې موږ افغانستان نه منو، اما نن ورځ دا مسایل نشته دي. یعنی قانون لرل یو موضوع ده او د قانون عملي کېدل یو بل موضوع ده.
د حقوقي چارو د شنونکو په باور اسلامي هوادونه حتی که شریعت په بشپړ ډول عملی هم کړي، له نورې نړۍ سره د تعامل پر مهال د وضعي قوانینو د نشټوالي له کبله له خنډ سره مخامخ کیږي. ښاغلی ستانگزای په دې مسله کې د مالي برخې قوانین د مثال په توګه یادوي، وایي ځینې فرامین او احکام چې د طالبانو حکومت صادر کړي له نړیوالو قوانینو سره تناقض لري. ستانگزای د سوچه شرعي نظام د جوړولو ادعا ته د اشاره پترڅ کې وایي که افغانستان او نور اسلامي هیوادونه وضعي قوانین ونه لري، نو په نننۍ نړۍ کې ژوند نشي کولای.
افغانستان بيد بين المللي تعاملاته او بيد نړیوالو حقوقي معیارونو نه خپل حقوقي نظام نه سمبالول، مثلا بانکي نظام، مثلا د اوس افغانستان ته د مالی چارو د پاره نړیوال بانک قرضې ورکوي، پیسې ورکوي، دا په دې معنی نه ده چې د افغانستان قوانین رعایتوي، هغوی خپل قوانین رعایتوي. یا کله تاسو په ډیپلوماتیکو مناسباتو ورځي د بین المللي حقوق او هغه بین المللي موازین چې وجود لري هغه عملي کېږي، یعنې دا یوازې د یو هیواد په خوښه نه شي تعدیلېدلی.
ښاغلی ستانکزی، هغه سوداګریزې معاملې چې د طالبانو حکومت له بهرنیو شرکتونو سره کړي د مثال په توګه یادوي، او وایي په دې معاملو کې د اختلاف په صورت کې د دواړو خواوو دعوه کومې شرعي محکمې ته نه راجع کیږي، بلکې په نړیوالو معیارونو به حل فصل کیږي. له قوانینو سره سلیقوي چلند بل هغه علت دی چې په قوانینو کې د تناقض باعث ګرځي. طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته که څه هم خپل اساسي قانون نه دی تدوین کړی، ځکه باور لري چې شریعت د دوی اساسي قانون دی، خو له بلې خوا یې پخواني قوانین هم نه دي ملغا کړي. هغه هیوادونه چې د قوانینو سرچینه یا منبع شریعت وي درې ډوله قوانین لري. لومړی هغه قوانین چې له شریعت څخه اخیستل کیږي، دوهم هغه وازی قوانین چې د اسلامي هیوادونو د قانون جوړونکې بنسټونه یې د اړتیا له مخې جوړوي خو له شریعت سره په ټکر کې نه وي، او دریم هغه نړیوال تقنینی اسناد چې له شریعت سره تناقض ونه لري خو دا دولتونه یې په نړیواله کچه لاسلیک کوي. ښاغلی ستانکزی وایي د سوچه اسلامي نظام معنی دا نه ده چې یو هیواد باید وازی قوانین ونه لري.
د مال نظره که چیرې اساسي قانون وجود ولري په هیڅ وجه شرعي قوانین له معاصر قوانین سره په ټکر کې نه راځي. د دې لپاره چې د اسلام حقوقي سیستم د پنځو لویو حقوقي سیستمونو په جمله کې راځي چې نه په نړیوالو ستانداردونو منل شوی ده، او دا د ډیرو هیوادونو د افغانستان په شمول هیوادونه هیڅکله تاسو په افغانستان کې داسې یو قانون نه ګورئ چې هغه د شریعت سره په مغایرت کې وي.
د افغانستان په قوانینو کې د تناقض یو بل مورد هغه نړیوال کنوانسیونونه، معاهده او پروتوکولونه دي چې افغانستان په 1946 کال کې د ملګرو ملتونو د غړیتوب له ترلاسه کولو وروسته لاسلیک کړي دي. د نړیوال اسناد په تیرو نږدې 8 لسیزو کې د افغانستان د قوانینو یوه برخه ګرځېدلې، خو طالبان عملاً ډیری د اسناد، د مثال په توګه د بشري حقوقو نړیوال کنوانسیون چې دوی د یو لویدیز ارزښت په سترګه ورته ګوري، نه مني. لبل خو د نجونو پر منځنۍ او لوړو زده کړو او د ښځو پر کار محدودیتونه چې طالبانو پر افغانستان له واکمنۍ دورست عملی کړي، له هغو قوانینو سره په تضاد کې دي چې د افغانستان پخوانی دولتونو تصویب کړي دي، او د هیواد د قوانینو د یوې برخې په توګه په رسمي جریدو کې هم خبره شوی، خو طالبانو رسمن د هغو د لغوه کېدو اعلان نه دی کړی.
ستاسو له پیغامونو
ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه نه کېله، احترامات وړاندې کوم. د ازادي راډیو څخه مې دا هیله ده تر څو زموږ غږ تر حکومتي چارواکو ورسوي، هغه دا چې دغه د پلاستیکي وسلو او دغه جیلي چاودونکو توکو خرید پروش بند کړي. همیشه پاکستان کوشش کوي تر څو د ناوړه متضرر اجناس زموږ هیواد ته راوارد کړي. یو خو د دې لارې زموږ اقتصاد ته تاوان رسیږي، او بل اساسي تاوان ټولنه د بربادي پر مخ بیایي، او بل پاکستان همیشه کوشش کوي تر څو په داسې صادراتو او وارداتو کې د ګټه ترلاسه کړي تر څو د پاکستان ګټه او د افغانستان تاوان وي. او بل موږ 15 کسه محصولینو پر دې موضوع څېړنه وکړه، دا په حکومتي چارو کې هم تاوان رسوي. هغه چې د غلو لپاره زمینه سازي کوي، او یا هم د جیلي په نامه اصلي وسلې ځوانان او تنکیان ګرځوي تر څو دوی ته د غلا زمینه مساعد شي. نور څه نه لرم، نو د ازادي راډیو څخه احترامانه خواهش کوم تر څو زموږ غږ د افغانستان د اسلامي امارت تر مشرانو ورسوي.
د ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو سلامونه وایم. دغه د انجونو مکتبونه طالبان ته ویل کې وروره، کم د مدني فعالان چې ګری کښه ځي کنه نه په بشکې کم خبري اعلان زیری وروره، دا کار مکوي وروره. دا ټول مسلمانان د تقدیر باید په خلاص سنه او په سړی سنه کار باید چاس خو واخسي، نو دا زور ظلم باید ونه سي وروره. په لوړ پلو چارواک باندې ما دا راغلی چې دا کار مکوي وروره، یو رول ګوي سره وکړي وروره. دا کار ته وجامه وایي چې بار داخل په افغانستان کې مر خلک د سره خوښنی بهر هم وروره.
زه خپل سلامونه د آزادې رادیو کارکونکو ته د زړه له کومې وړاندې کوم. ګرانو ورونو، د افسوس خبره ده، ډېر افسوس دی د افغانانو په ویزو باندې. خدای ته وګوره، دغه امریکې ته وي، دغه بل یو ملک ته وي، چې زموږ په دې ویزو باندې غور کوي. د پاکستان حکومت دلته په کابل کې سفیر ناست، چې زموږ ویزې لګي، کینسل شوه او کینسل شوه او کینسل شوه او کینسل شوه. خمای لګوه، زه چورې مه لګوه، ختم یې کړه. ټاپه پیووه چې کته یې به د افغانستان ویزه نه لګي، بس خلک خاطر جمه شي. زموږ صاحبانو لم پکار دي، صاحبانو له دا خواران چې دا بر ناسي چې غور په دې خبرې باندې وکړي. خدای قرآن ته وګوره چې باغې غور وکړه، د افغانستان حکومت ته په دې ویزو غور وکړه، د خلکو دا ویزې ولګوي. خدای نه وېرېږئ، که نه لګي خو د خلکو دا پیسې خو مه سېځئ کنه. دا څه شی شو؟ خلک خپه دي، دلګیره دي، د خوارۍ نشته، مزدوري نشته، د خلک د رزق بارمان دي. نه په وطن کې مزدوري شته، نه په پاکستان کې شته، چې 300 روپۍ یو ځای کې ویزې لپاره هغه په در شي. ازادي راډیو کارکوونکي ټول زنده باد، الله خوشحاله او آباد لره.